Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه، نن د پنځنبه ورځ د 1395 هجری لمریز کال د مرغومی یا جری د میاشتې دوهمه ده چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر له 28 سره برابره ده. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او چې په کابل کې د ولسي جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په وسلوال حمله کې ویل کېږي 15 تنه وژل شوي دي. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسلوالو طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت دی چې کولی شي د دوی احتمالي شرطونه ام پوره کړي. پر دې او د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې ټول مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د ولسي جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په وسلواله حمله کې چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت اخیستی 15 تنه ووژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسیې سفیر وواژه د فتح الله ګولن د شبکې غړی و. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته دوسیه اچوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ولسي جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په وسلواله حمله کې ویل کېږي 15 تنه وژل شوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې دا حمله په خوشحال خان مینه کې په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د استازي معلم میرولي پر کور شوې چې د هغه د کورنۍ د دوو تنو غړو په ګډون 15 تنه پکې وژل شوي دي. پولیس وایي درې وسلوالو انتحاریانو د معلم میرولي پر کور برید وکړ چې په نتیجه کې د نوموړي درې ساتونکي او دغه راز د کورنۍ دوه غړي ووژل شول. رویتر خبري اژانس په وژل شوو کسانو کې د ولسي جرګې د بل غړي د زوی حافظ بارکزي د وژل کېدو خبر هم ورکوي. له حملې سمدستي وروسته کوماندو ځواک د میرولي کور ته ورسېد او له وسلوالو حمله کوونکو سره یې نښته پیل کړه. وسلوالو طالبانو د دقیقې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. ناتو وایي د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنې سره 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د ناتو په وینا په دغو پیسو به د افغان اردو د معاش او تشویقي پیسو او لوجستیکي په شمول و 10 پروژې اجرا شي. د دغو پیسو یوه برخه به د افغان ځواکونو روغتیايي وسایلو او روزنې ته ځانګړې شي. د سږ کال په جولای میاشت کې د ناتو غړو د وارسا په غونډه کې پرېکړه وکړه چې د افغانستان ماموریت به له 2014 میلادي کال وروسته هم دوام ورکوي او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به تر 2040 پورې ملاتړ کوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویلي نشي موادو سره د مبارزې لپاره پر یوې نوې ستراتیژي کار پیل کړی دی. دا خبره د دې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال جاوید احمد قایم پرون په هرات ښار کې د هرات بادغیس نیمروز غور او فراه والیانو سره په یوه ګډه غونډه کې وکړه. ښاغلي قایم په عین حال کې وویل چې د افغانستان په لویدیځ کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله په سلو کې 8 لږ شوی دی.
سال آخر که 2016 است ارقام ما نشان میده 185-208 هکتار پایین آمده بود که در کل 7% کاهش نشان میده.
له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال هم دراز وویل چې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کوکنار په بادغیس او تر ټولو لږ په هرات کې انکرل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې ادارې نوی مشر د کرکټ د ملي ټیم تکړه باولر شاپور زدران ته د معاش او امتیازاتو د بیرته حواله کېدو ژمنه ورکړه. شاپور زدران له یوې مودې راهیسې د ملي ټیم له ترکیبه ایستل شوی و. د شاپور زدران په وینا دا کار د سلیقوي اختلافاتو له کبله شوی و. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال پرون له شاپور زدران سره په کتنه کې وویل چې د لوبغاړو ټولو مشروع او قانوني غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي. تر دې وړاندې د کرکټ بورډ نوي عمومي رئیس د ملي ټیم پر یوه بل لوبغاړي شفیق الله شفق لګیدلی بندیز پای ته ورسوه او وویل چې نوموړي ته به په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسیې سفیر وواژه د فتح الله ګولن د شبکې غړی و. اردوغان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل هیڅ دلیل نشته چې دا خبره پټه کړو چې هغه د فتح الله ګولن د شبکې غړی و. د ټولو ارتباطاتو او هر څه دا خبره څرګندېږي. Erdoğan Hamdar Azuel.
Bu kişinin yurt dışındaki bağlantıları nelerdir?
لا بهر سره تماسونو په اړه هم ځینې نښې شته. اوس زموږ استخبارات او زموږ نورې ادارې کار ته دوام ورکوي. موږ به یې نتیجې له څېړنو وروسته اعلان کړو. د ترکیې چارواکي د ګولین پلویان ګولینست تروریستي شبکه یا فیتو بولي. په خپله ګولین په امریکا کې اوسي. تر دې وړاندې د سیشن بې پورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کری ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې ترکیه او روسیه پوهیږي چې په انقره کې د روسیې پر سفیر په حمله کې د فیتو ډله لاس لري. ګولین په خپله د روسیې د سفیر اندري کارلوف وژنه غندلې او هغه ناوړه تروریستي عمل بللی دی. د ترکیې پوځ او دولتي رسنیو پرون وویل چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د سختدریزې ډلې له لوري په درو جلازان وژونکو حملو کې 14 ترک پوځیان ووژل شول او 3 نور ژوبل شول. د پوځ د یوې خبر پاڼې او د ترکیې د راډیو تلویزیون TRT د راپور له مخې دا بریدونه د سوریې په الباب ښارګي کې وشول. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د روسیه او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رای ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته دوسیه اچوي. دغه پریکړه لیک چې د لیختنشتاین لخوا ترتیب شوی د روسیې له خبرداري سره سره پرون د 105 موافقو او 15 مخالفو رایو سره تصویب شو. 250 هیوادونو ورته ممتنې رایه ورکړه. روسیې ویلي وو چې دغه اسامبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کار کې مداخله کوي. د هغې شورا چې روسیه یې دایمي غړې ده او تر اوسه د سوریې د جنګي جرمونو د ادعاو د څېړلو لپاره د هڅو مخه ډپ کړې ده. ایران او چین هم هغه هیوادونه وو چې دغه پریکړې لیک ته منفي رایه ورکړي. دغه جوړیدونکو کمیټه به د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي کمیسیون سره چې تر اوسه د دغې جګړې په جریان کې د ترسره شوو ظلمونو په اړه په جزئیاتو راپورونه خپاره کړي دي له نږدې کار کوي. او د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي نه پوهیږي چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو اراده لري او که یې نه لري. پیسکوف پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پوتین د نورو شپږو کلونو لپاره غواړي چې ولسمشر وي وویل په دې نه یم خبر.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بامیانو کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه منفي 8. په ګردیز کې هم اسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. په کابل کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. په مزار شریف کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 3. په فیض آباد کې به اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 8. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 1. ښه وخت.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 2016 نوې چاپو سربېره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 چاپه هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د ولسي جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په وسلوال حمله کې ویل کېږي 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسلوال طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت دی چې کولی شي د دوی احتمالي شرطونه پوره کړي.
یوازینی مرجع چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لیست کې نفران یا داخل کې یا وزارت الاستخلیر کې هغه رسمي او یوازینی باصلاحیته مرجع د افغانستان منتخب حکومت.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غرضه اورئ چې هغه پاکستاني ځوان چې د جرمني د برلین د حملې په شک د لنډ وخت لپاره نیول شوی و یو بلوڅ بیلتون غوښتونکی دی چې د پاکستاني پوځیانو د تعقیب له ویرې جرمني ته پناه وړې وه. د ژوند رنګونو کې له یوه ځوان سره غږېدلی و چې پوهنتون یې ویلی خو د کار په پیدا کولو کې لویه ستونزه لري.
کار پسې ګرځو چې وایسته ونه لري کار نه کوي. بستونه ویشل شوي یو دا د پلانکي مربوط له هغو طرف واسطه کوي چې دیر چا مربوط وي هغه په واسطه کوي.
رازو د کابل د تیر شپې د وسلوال برید موضوع ته مخکې خبرونه کوم واوریدل چې په کابل کې د خوشحال خان په خوشحال خان مینه کې تیر شپه د ولسی جرګې دی وغړي په دې جرګه کې د هلمند استازي معلم میرولی پر کور وسلوالو برید کړی و. په دغه برید کې د څو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه راز د راپورونو له مخې ویل کېږي چې په خپله میرولی هم ټپي شوی دی. همدا شېبه له کابله د ازادي راډیو خبریال را سره سحرګل امیرزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې امیرزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نوري صاحب، خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ویل، تیره شپه همداسې وسلوالو کسانو د هلمند ولایت د خلکو د استازي په کور چې معلم میرولی پر کور وسلوال برید وشو. په دغه برید کې 15 تنه چې موږ کوم وروستو جزئیات ترلاسه کړي وژل شوي دي. پولیس وایي چې درې وسلوال انتحاریان وو او د کابل په خوشحال خان مینه کې د معلم میرولی په کور باندې دغه برید وکړ. دی وایي چې د دغه برید په نتیجه کې د نوموړي درې ساتونکي وژل شوي او همداراز د کورنۍ دوه غړي وژل شوي دي. دغه حمله یو څه دوامداره وه، خو بیا وروسته امنیتي ځواکونه او په ځانګړې توګه کمانډو ځواکونه سیمې ته ورسېدل. د میرولی پر کور چې کومه حمله وه، هغه یې ماته کړه او حمله پای ته ورسېده.
مخ د راپورونو کې ویل شوي چې په خپله میرویلی په دغه حمله کې ټپي شوی دی. موږ هم هڅه وکړه چې په دې اړه له چارواکو سره خبرې وکړو او په خپله هم میرویلی سره وغږیږو، خو بریالي نه شو. له حملې وروسته وضعیت څه ډول دی؟
تر اوسه خو وضعیت ښه دی. لا تر اوسه چې موږ کومې اړیکې نیولي، هغه سیمه تر کنټرول لاندې د امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي. بیا د کوم برید د هڅې کوم راپور نه لرو. او د معلم میرولی په اړه باندې هم هلته یعنې شاهدانو ځینو کسانو چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي او سم تایید هم نه دي، خو د میرولی د ټپي کېدو راپور هم شته او تر اوسه پورې بیا داسې کومه هڅه نه ده شوې.
بله سحرګل امیرزی، له تاسو نه مننه. له بلې خوا دغې حملې په اړه خبري رسنیو ویلي، رویترز آژانس ویلي دي چې ښایي ځینې وسلوال تر اوسه په کور کې دننه وي، خو تر اوسه دا خبر په مستقل یا خپلواکه توګه نه شي تاییدېدلی. لکه څنګه چې مو وویل، دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د رویترز خبري آژانس په وینا وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا حمله دوی کړې ده ځکه چې په دغه کور کې د هلمند استازي په کور کې یوه مهمه پوځي غونډه کېدله او دوی پرې حمله وکړه. په دې اړه بیا هم هڅه کوو چې نور معلومات راټول کړو او تاسو د دې پیښې له وروستي جریانه خبر کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت وایي د سولې پروسه ورته ډیره مهمه ده او که وسلوال طالبان سوله غواړي باید د افغانستان حکومت ته مراجعه وکړي. د ولسمشر غنی ویان هارون چخانسوري دا خبره وروسته له دې وکړه چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا وویل چې که مشران له تور لسته وویستل شي، حاضر دي چې له امریکایانو سره خبرې وکړي. په دې اړه اسمت څاروان راپور لري.
ارګوی دا د افغانستان د قانوني حکومت صلاحیت دی چې د ملګرو ملتونو له تور لیست د چا د نوم د ایستلو یا په لیست کې د شاملې دوه غوښتنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخان سوری دا خبره وروسته له دې ازادي رادیو ته وکړه چې طالبانو یو وار بیا له امریکا سره مشروطو خبرو ته تیاری وشو ده. هارون چخان سوری ګوبل
د تور لیست په حساب یو ادنی مرجع چې رسمي صلاحیت لري چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لیست کې نفران یا داخل کې یا تاجرات او کنیراسي یا د تور لیست یا تاجرات او لیست خلیری کې اگر رسمي او یوازنی با صلاحیت مرجع د افغانستان منتخب حکومت.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي که د دوی شرطونه ومنل شي، حاضر دي چې له امریکا سره د سولې خبري وکړي. مجاهد ویلی چې له امریکا سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط دا دی چې د دوی د مشانو نمونه د ملګرو ملتو د بندیزونو له لیسته وویستل شي او ټول بهرني پوځیان له افغانستانه ووځي. خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی هارون چخانسوري د طالبانو د دې غوښتنې د ردولو ترڅنګ وویل چې که طالبان سولې ته لیوالتیا لري نو د سولې اصلي مرجع چې باید طالبان ورته رجوع وکړي هغه د افغانستان منتخب حکومت دی.
د سولې پروسه د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده او په دې پروسه کې د افغانستان حکومت خپل د عمده شریکانو سره په خاصتا د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان یو بنیادي شریک دی د هغوی سره دا موضوعات ورسره شریکیږي او مشوره هم کېږي. ولې یوازنۍ هغه رسمي او هغه اصلي لاره چې د سولې پروسه مخته بیایي رسمي لاره د افغانستان منتخب حکومت دی چې د دې لارې څخه هر څوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای سي هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې شي او خبرې وکړي او دا نتیجه هم ورکړي. مختصر لاله چې بین الافغاني مذاکرات نتیجه مثبت ده او
طالبانو لس روزی وړاندې هم ویلي و چې که د دوی شرطونه ومنل شي د سولې مخامخ خبرو ته حاضری شي. د طالبانو په نویو شرطونو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتو له تور لسته د طالب مشانو د نمونو ایستل شامل دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویندوی سهیل شاهین له قوله د پاکستان د نیوز ورځپاڼې لیکلي و چې دا شرطونه له امریکا او د دغه هیواد له متحدانو سره د مخامخ خبرو لپاره
و مورد چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوال طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت چې کولی شي د دوی احتمالي شرطونه پوره کړي. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې د ولسي جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په وسلوالو حمله کې ویل کېږي 15 تنه وژل شوي دي. دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او حمله هم په ولسي جرګې کې د هلمند د استازي معلم میرولي پر کور شوې ده. ناتو وایي د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنې سره 390 میلیون ډالر مرسته تصویق کړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره پر یوې نوې ستراتیژي کار پیل کړی. د خبرې دی وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال جاوید احمد قائم پرون په هرات ښار کې د څو ولایتونو له والیانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې لپاره د دې ادارې نوی مشر د کرکټ د ملي ټیم تکړه باولر شاپور زدران ته د معاش او امتیازاتو د بیرته حواله کېدو ژمنه ورکړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسي سفیر وواژه د فتح الله ګولن د شبکې غړی و. د ترکیه پوځ او دولتي رسنیو وویل د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې له لورې په درو جلا ځان وژونکو حملو کې پرون 14 ترک پوځیان ووژل شول او 3 نور ژوبل شول. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته دوسیه اچوي. او د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي نه پوهیږي چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو اراده لري او که نه لري. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپنو ته کتنه کوي. سالی محمد صالح دی او شمیر لویدیز ورسپنو مطالب لوستي او غټ کې وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د زرداد فریادی په باب لیکنه خبره کړې چې څور زمخ کې لبريتانیا څخه افغانستان ته انتقال سو. د لیکنې سرلیک دی خوشی سوی افغان جنگ سالار شای له هغو کسانو غچ وخلی چې د ده په زندانی کېدو کې نقش درلود. د لیکنې لیکوال له نن څخه 15 کاله مخکې وخت ته ځي چې د لندن په یوه محکمه کې ځینو افغانانو د زرداد فریادی د قضیې په اړه شاهدي ورکړه. د لیکنې په حواله فریادی هغه جنگ سالار دی چې په 1990 کلونو کې په سروبي کې ځینې مسافر برمته او شکنجه کړې وه. دا یوه مهمه قضیه او اوله دوسیه وه چې په بریتانیا کې تر نړیوال صلاحیت لاندې ترسره سوه. د هیومن رائټس واچ د دې لیکنې لیکوال لیکلي د زرداد فریادی د قضیې دغه زړور شاهدان اوس له جدي خطر سره مخامخ دي. د دغو کسانو له شاهدۍ سره زرداد په شل کلبان محکوم سو. خو د لیکنې په باور په بریتانیا کې چارواکو څو ورځې مخکې په ناڅاپي ډول زرداد فریادي ته د مشروطې عفوې اعلان وکړ او افغانستان ته یې خراج کړ. د هیومن رایټس واچ په لیکنه د بریتانوي چارواکو لخوا په ناڅاپي ډول زرداد ته د هغه تر خوشې کېدو څو ورځې مخکې د عفوې اعلان شاهدانو ته د خطر زنګ و، ځکه دغه خطرناک سړی بیرته د هغوی منځ ته ورځي او د لیکوال په باور یو شاهد هم د دې سړی له خطر څخه خوندي نه دی. هغه څوک چې لا هم پلویان لري او څرګنده کړې ده چې د شکنجې او نورو جرمونو د کولو توان ورسره دی. په لیکنې کې لولو، زرداد چې کابل ته ورسېد د لنډې شیبې لپاره ونیول سو، خو د دوشنبې په ورځ د یوه لوړ رتبه افغان چارواکي په منځګړیتوب خوشې سو. د دغه چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی. دې مسئلې اندېښنې پارولې چې زرداد شي له هغو کسانو غچ واخلي چې په لندن کې د ده د بندي کېدو سبب سول. د مقالې لیکوال زیاتوي، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې ژمنه کړې چې د دغه هیواد هر وګړی به د بشري قوانینو له مخې ساتي، حتی که د دوی حفاظت د مهمو سیاسي شخصیتونو د تحقیقاتو سبب کیږي هم. لیکوال لیکي، خو که د افغانستان ولسمشر غواړي د دغه تعهد په باب خپل جدیت څرګند کړي، باید پایل له زرداد فریادي وکړي او د هغه د قضیې شاهدان خوندي کړي. ستار آنلاین خبرونې هم په خپله تازه ګڼې کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې او د افغان پولیسو په لیکو کې یې د بچه بازۍ پدیدې ته پام اړولی دی. خپرونې د شیرینې په نامه د یوې ښځې کیسه راخیستې چې په هلمند کې ژوند کوي او له ځوان لیور څخه یې په لشکرګاه کې د پولیسو لخوا ناوړه استفاده کیږي. د خپرونې په لیکنه دا یو کوچنی مثال دی، خو خپرونې دا یوه مخ په زیاتېدونکې ناروغي بللې چې له کبله یې له کوچنیو هلکانو څخه استفاده کیږي. میرمن شیرینه یوه له هغو دیارلسو کورنیو ده چې د فرانسې خبري اژانس ورسره مرکه کړې او د دوی په وینا له ماشومانو یې د امنیتي ځواکونو لخوا چې لویدیځې ملاتړ کوي جنسي استفاده کیږي. ستار آنلاین خپرونې د میرمن شیرینې خبري راخیستې چې ویلي دي دیارلس کلن لیور یې د سږ کال په لومړیو کې په هلمند کې د پولیسو د یوه قمندان لخوا په داسې حال کې په زوره بوتلل سو چې نارې یې وهلې. میرمن شیرینه وایي، کله چې مې نارې کړې لیور مې خوشې کړې، د قمندان کسانو د ټوپک شپېلۍ زما خواته ونیوله او ویې ویل آیا غواړې د کورنۍ ټول غړي دې ووژل سي؟ دا هلک هیر کړي.
آیا سترې محکمې د وزیرانو د استیزا په اړه د ولسي جرګې پریکړه تایید کړې ده؟ خپل سترې محکمې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان یوه حکومتي منبع وایي چې د کابینې د یو شمېر وزیرانو د سلب سیاحت کولو په تړاو سترې محکمې د ولسي جرګې پریکړه تایید کړې ده. نور تفصیل د عبادالله هننزي په راپورټ کې.
د افغانستان سترې محکمې د کابینې د وتنو وزیرانو د سلب سیاحت کولو په تړاو د ولسي جرګې پریکړه تایید کړې ده. په افغان حکومت کې یو موثقه سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته یاد موضوع مطرح کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو غړي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغوی هم د سترې محکمې له لوري د ولسي جرګې د پریکړې د تایید په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وویل سترې محکمې ویلي په دې اړه کوم خاص نظر نه لري او دغه مسله یې د مقننه قوې له خاصو صلاحیتونو بللې ده. دای وایي موږ دا اورېدلي چې سترې محکمې ویلي چې په دې اړه کوم خاص نظر نه لري. استیزا د ولسي جرګې حق دی. د تخنیکي پلوه هره موضوع هغوی پورې اړه لري او د بنسټونو د واکونو د ویش له پلوه استیزا د ولسي جرګې حق دی او په دې اړه د اساسي قانون دوه نویو ماده د تفسیر وړ نه ده. جمهوری ریاست سباندې یو میاشت مخکې د ولسي جرګې له لوري د کابینې د وو وزیرانو د سلب سیاحت کولو موضوع سترې محکمې ته راجې کړه او اعلان یې وکړ چې تر وروستۍ پریکړې پورې به سلب سیاحت شوي وزیران خپل کار ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو، د فواید عامې، د کار او ټولنیزو چارو، د ترانسپورټ، د پوهنې، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د لوړو زده کړو وزیران له 80% څخه د پراختیايي بودیجې د کم مصرف له کبله د ولسي جرګې له لوري سلب سیاحت شول. که څه هم د وزیرانو د استیزا په اړه د سترې محکمې د پریکړې ځنډېدل غبرګونونه راپارولي، خو د سترې محکمې عمومي اداري امر عبدالله عطایي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل لا تر اوسه په دې اړه سترې محکمې کومه پریکړه نه ده کړې. له دې مخکې ولسي جرګې له حکومت څخه غوښتي وو چې نور کسان د کاندید وزیرانو په توګه دې جرګې ته د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. هخوا حقوقی کارپوهان وای کچری د کابینه د وطن وزیرانو د سلب سرایت کولو په تړاو د ولسی جرګې پریکړه د سترې محکمې لوري تایید شوی وي. د حقوقی اړخونو په پام کې نیول سره شوی. په دې اړه حقوقی کارپو کبیر رنجبر وویل دای وای ز فکر نکوم چې کومه سیاسي پریکړه شوی، کچیرې هغه سیاسي پریکړه کړې وي په هغه صورت کې خپل استقلال له لاس ورکوي. زه په دې باور یم چې یوازې حقوقي اړخونه په پام کې نیول شوی او لمخې پریکړه شوی ده. ځینې رسنیو راپورونه خبر کړي چې سترې محکمې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د نه رامنځته کېدو په خاطر د وزیرانو د استیضاع او سلب صلاحیت کولو په موضوع کې د ولسی جرګې په ګټه پریکړه کړې.
د افغانستان ولسی جرګې له دې مخکې د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی و چې دوی به د 1290 دا جرګه به د 1290 مالي کال بودیجه تصویب نه کړي که چیرې سلب صلاحیت شوي وزیران له خپلو دندو لرې نه شي. ولسی جرګې پرون دغه د 1290 مالي کال بودیجه بیا هم تصویب نه کړه، خو ویل چې دا پریکړه سیاسي نه ده بلکې په بودیجه کې ځینې ستونزې وې.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
هغه ځوان چې په وروسته ورځو کې د جرمني د برلین د حملې په شک د لنډ وخت لپاره ونیول شو او نوم یې د خبرونو په سرټکو کې یاد شو، یو بلوط بیلتون غوښتون کده چې د پاکستانی پوځیانو د تعقیب له ویرې جرمني ته پناه وړې ده. نوید بلوط په خپله خاوره کې شکنجه شوی او کړاونې لیدلې دي. اسمت سروانې نور تفسیر وړاندې کوي.
در یوش کلن نوید بلوچ د پاکستانی پوځیانو د شکنجه له بیری جرمنی ته پناه وړې ده. د چې بلوس بیلتون غشتون کړي له خپل خاورې 8000 کیلومتر لري جرمنی ته له پناه وړلو تقریبا یو کال وروسته د برلین د سه شنبه د شپې د حمله په شک د لنډ وخت لپاره ونیول شو. په برلین کې یو موټر چلون کې د لارې په وسیله د کریسمس په بازارګي په حمله کې 12 تنه ووژل او 50 نور ژوبل کړل. دې پیښې یوار بیا هغو 1.5 میلیون پناه غوښتونکو ته پام واړاوه چې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. په داسې حال کې چې اکثرو مهاجرو له جګړې او شکنجې خپل هیوادونه پرېښي دي، په فرانسې او بلجیم کې د سخت دریځو مسلمانانو له لورې تروریستي بریدونو یو شمېر پناه غوښتونکي هم زیانمن کړي دي. د نوید بلوچ یو ملګری واجد بلوچ آزادی رادیو ته وویل سره له دې چې د جرمني چارواکو وویل چې نوید یې خوشی کړی خو له نوموړي سره لا هم کتلی نشي. نوید او واجد دواړه د پاکستان د بلوچستان ملت پال بلوچان دي. د دوی په ایالت کې له 2004 میلادي کال راهیسې د بیلتون غوښتونکو د جګړې ترڅنګ فرقه پالې حملې کیږي. واجد بلوچ د آزادی رادیو مشال څانګې ته وویل موږ د شکنجې او ځپل کېدو له ویرې جرمني ته وتښتیدو، خو دا ډول نیونې موږ غمجنوي. د زیاته کړه موږ په بلوچستان کې د ورته سخت دریځې قربانیان یو او د جرمني له ولس سره ژوره خواخوږي لرو. واجد وویل چې ملګری نوید بلوچ د فبروري په میاشت کې جرمني ته ورسید او د پناه غوښتنه یې وکړه چې لا هم پرې غور روان دی. د زیاته کړه نوید بلوچ وروسته له دې وتښتید چې پاکستانی پوځیانو د ایران پولې ته نږدې د کیچ ولسوالۍ په مان سیمه کې د پرکور یرغل وکړ.
اوس د برلین د حملې اصلي مشکوک یو تونسی دی چې پولیس یې په لټه کې دي.
د ژوند رنګونه
نمې حکیم جان زه خپل ترسپوري بیکار یم او تیر کال پانتون فارغ شوم. ترسپوري کوم دند نه لر
کوم پانځینه فارغ
تعلیم تربیه
کوم پانتون
غزنی پانتون
کارپسی ګرځیدلې
کارپسی ګرځو څو استونه لري کار نه کی
کوم جهته تللې ترسپوري
ترسپوري د ماجر وزارت تللم شرط لیست کی نه راولې مو شانم شرط لیست کی امکان ورکړې په امکان کامیاب مې مشکل درته جوړې نه دی پیډه بسونه ویشل سوی وای د پلان کې مربوط لوغو طرف واسطه کوي سدار چا مربوط یو هغه واسطه کوي
اته سدا یو کال بیکار اکنه څومره درته سخت ده څومره کور کې پتانګي
بیکار سی ډیر پتانګي ورځ نه تیریږي کار نه یي سیاسدم یو شی هغه له یاد وځي
پانتون دي چې ویل سیسام اساسي دی ویل کې صرف سند دی وخت
نه اساسي مو ویل د درس مو ویل
څوم نمراسوي
15 تیم پیسې دی ده
15 تیم
پیسې ده دویم نمره له پانتون پاره خسوي
بیا اقتصادم څنګه ده کورنۍ دې بي تاسو ګټه ته ضرورت لري
سادي وضعیت مو ډیر خراب ده ځکه چې یو پلار دغه کار کوي خو اوس ویننه هغه بیکاره ده وځي پنه لري نور تر ما والش دغه په مکتب کې دي نو سادي وضعیت مو ډیر مشکلات سره مخ
نو بیا د خورنه نور خرچ مصرف څنګه پوره کوي
نور خرص و مصرف چې دغه درس پوریم پلار وزیفه درلوده دغه له طریقه پر کېده او سپیله ناغم یا کار سوی د زما د کار څخه ګرځم درس پوریم کار نه دمنده
نو که هم دسی دوام وک کار پیدا نه کی بیا بچکی
بیا به مجبور یې سیاب خارج ته دی یو بل چیر بل کار وکای ایران ته یا پاکستان ته یا بل مملکت ته کار وکای
ای تاسو په نظر ولې اوس وخت اکثره ځوانان له بیکاری نه شکایت کوي چې کار نسته
دا اوس دولت کې د ټول چوکي وشل سوی دی اتمن به یو ګوند مربوط یې بیا به کار کوي کنه کار نه درکوي هر کال پلوکا او نفر فارغيږي له درسو چې لوړ تحصیلاتم لري خو کار څوک نه ورکوي بده سي ته به اتمن یو پښتبانه لري کدي پښتبانه نه درلوده کار نشي کول کار څومره لایق یې امتحان ورکې کامیاب هم شي خو څوک نه پریږدي
یعنی دا یو کال ست په کار پسې ګرځي دا تاسو خپل تجربه سوی ده مثلا
هو ما تجربه سوی ده چې مثلا وزارت ور چې وعده پلان کې مربوطه لغه طرف واسطه وک
غیر لغه نه کیږي
غیر لغه نه کی
ډیره مننه خیر اوس
نو د جون رنگونه په هم د سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده زنوري اس نوري له تاسو اجازه غوړم خو زمو همکار ارش شمایون سره تر غلې او مایکروفون ورته سپارم خره غلاست
تشکر نوري صاحب سلام و درود بر شما ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام از رادیو آزادی میشنوید در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم در ادامه این برنامه خواهید شنید که افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو پلیسی جرگه افغانستان در کابل حمله کردند مرد جوانی که به ارتباط حمله اخیر در بدین برای مدت کوتاه دستگیر شده بود یک جدایی طلب بلوچ است که در سال گذشته به آلمان پناه آورده است برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو پلیسی جرگه در کابل حمله کردند. پیمان ناتو می گوید برای حمایت مالی نیروهای افغان 390 میلیون دلار را تصویب کرده است. رئیس جمهور ترکیه می گوید افسر پلیس که سفیر روسیه را در انقره به قتل رسانید عضو شبکه فتح الله گولن است. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو پلیسی جرگه افغانستان در کابل حمله کردند. بر اساس گزارش‌های اخیر در نتیجه این حمله بر منزل معلم میرولی نماینده هلمند در پلیسی جرگه 5 تن کشته شدند. پلیس میگوید 3 مهاجم مسلح انتحاری به منزل این وکیل پلیسی جرگه در خوشحالخان مینه یورش بردند که در اثر آن 3 محافظ و 2 عضو خانواده وی کشته شدند. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که حفیظ بارگزای فرزند یک عضو شناخته شده دیگر پلیسی جرگه افغانستان در جریان این حمله زمانی کشته شد که به دیگران کمک میکرد تا از محل رویداد خارج شوند. نیروهای خاص خود را به محل رویداد رسانیده با مهاجمان درگیر شدند. طالبان میگویند برای جلوگیری از یک جلسه مهم مقامات امنیتی بر این منزل حمله کردند. ناتو روز چهارشنبه گفت برای حمایت مالی نیروهای افغان 390 میلیون دلار را تصویب کرده است. از این پول معاش و سایر امتیازات عساکر پرداخته می شود و 37 پروژه به شمول خدمات لوجستیکی اجرا خواهد شد. یک بخش از این پول به وسایل صحی و آموزش نیروهای افغان نیز اختصاص داده خواهد شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید یک استراتژی جدید جلوگیری از مواد مخدر را برای انداخته است. این مطلب را جاوید احمد قائم معین پالیسی و هماهنگی این وزارت در گردهمایی دیروز با والیان هرات، بادغیس، نیمروز، غور و فرا در شهر هرات ابراز داشت. آقای قائم افزود
سال آخر که 2016 است ارقام ما نشان میده 85.8 هکتار پایین آمده بود که در کل 7% کاهش نشان میده.
به گفته معین وزارت مبارزه با مواد مخدر در بین ولایت‌های جنوب غرب بیشترین کوکتار در ولایت بادغیس و کمترین در ولایت هرات کشت شده است. 90% هیروئین جهان از کوکنار افغانستان تولید می‌شود. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اتحادیه موترهای باربری افغانستان از والی ننگرهار خواستار آن شدند که از اخاذی در امتداد شاهراه ترخم کابل جلوگیری کند. طلا محمد اتمانزای رئیس این اتحادیه گفت 43,000 افغانی در امتداد این راه به طور غیر قانونی گرفته می شود. محمد گلاب منگل والی ننگرهار وعده سپرده است که در این مورد اقدام خواهد کرد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد با وصف مخالفت شدید روسیه و سوریه بر ایجاد کمیته رای داد که دوسیه های تخطی از حقوق بشر و جرایم جنگی را در سوریه باز بکند. این مصوبه که از جانب لختنشتاین ترتیب شده بود و با وصف هشدار روسیه روز چهارشنبه با 105 رای موافق و 15 رای مخالف تصویب شد. 52 کشور به این مصوبه رای ممتنع دادند. روسیه گفته است این اسمبله در با امور شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله می کند، شورایی که روسیه عضویت دائمی آن را دارد و تا اکنون از بررسی ادعای جرایم جنگی در سوریه جلوگیری کرده است. رئیس جمهور ترکیه می گوید افسر پلیس که روز دوشنبه سفیر ترکیه را در انقره به قتل رسانید یک عضو شبکه فتح الله گولن می باشد. رجب طیب اردوغان در نشست خبری دیروز گفت
Bu kişinin yurt dışındaki bağlantıları nelerdir?
دلایل از تماس‌های وی با خارج موجود است. اکنون استخبارات و دیگر ادارات ما به کارهای خود ادامه می‌دهند. ما نتایج را بعد از بررسی اعلان خواهیم کرد. مقامات ترکیه هواداران فتح الله گولن را شبکه تروریستی گولنیست می‌نامند. این روحانی ترکیه از سال‌هاست که در آمریکا به سر می‌برد. بر اساس یک خبر دیگر، رسانه‌های دولتی ترکیه و اردوی این کشور گفتند که در نتیجه سه حمله انتحاری شورشیان گروه‌های دولت اسلامی در شمال سوریه، 14 عسکر ترکی کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. از ماه آگوست به این سو این بیشترین تلفات است که در یک روز به نیروهای ترکی وارد می‌شود. اردوی ترکیه از آغاز عملیات در شمال سوریه تا اکنون در مجموع 35 عسکر خود را از دست داده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید نمیداند که آیا رئیس جمهوری این کشور در انتخابات سال 2018 میلادی خود را نامزد خواهد ساخت یا خیر. ولادیمیر پوتین از سال 1999 میلادی به این سو به حیث رئیس جمهور یا صدر اعظم در روسیه بر اریکه قدرت بوده است. در حالی که اکثریت به این باورند که پوتین 63 ساله در انتخابات آینده خود را نامزد خواهد ساخت و کارشناسان میگویند او برای آینده سیاسی خود بسیار محتاطانه گام برمی‌دارد، اما سخنگوی کرملین گفته است که انتخابات در حال حاضر شامل آژندا نیست.
شنونده های عزیز سلام و صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 3، آسمان همچنان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 6، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 7، آسمان همچنان آفتابی. بامیان برای 12 ساعت آینده سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین منفی 8، آسمان همچنان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 4، آسمان قسمت ابری. اوقات شما خوش.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. حکومت افغانستان میگوید اگر طالبان واقعاً به صلح مایلند، باید در مورد شرط دور ساختن نام رهبریشان از لیست سیاه به حکومت مراجعه کنند. ستر محکمه افغانستان فیصله ولوسی جرگه را در مورد سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه تایید کرد.
ما امیر شنیدیم که ستر محکمه گفته که نظر خاص در این مورد ما نداریم. استیضاح حق ولوسی جرگه است.
در برنامه رنگ های زندگی هم خواهید شنید.
تنها مسئله هستم تو کدام مصرفیت خاصی نیست. دولت آنقدر توجهی که به نسل جوان باید داشته باشه نداره.
با رادیو آزادی باشید. تا طوری که در خبرها شنیدید، افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو ولسی جرگه در کابل حمله کردند و این حمله تلفات را هم در قبال داشته است. همکارم نسیم شفق را در خط تلفن با خود داریم. آقای شفق، تازه ترین اطلاعات در مورد این رویداد چیست؟ آیا این رویداد تا هنوز هم ادامه داره یا پایان یافته؟
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، معلوماتی که تا هنوز ما به دست آوردیم این است که در این حمله 5 تن در مجموع کشته شده که 3 نفر از محافظین میرولی عضو ولسی جرگه است و 2 نفر هم یکی پسر عبیدالله بارکزی و یکی هم یک عضو خانواده میرولی خان عضو ولسی جرگه و مهاجمان هم 3 نفر بوده. معلومات ابتدایی که پلیس میگه نشان میده که هستیشان از کار در آمده و باید بگویم که این حمله حوالی ساعت 7 شام آغاز شد و تا نیمه های شب ادامه داشت. مسئولین امنیتی میگه که هر 3 مهاجم از کار در آمده و ساعت تحت کنترل است. طالبان مسلح گفتند که این حمله را اونا انجام داده و اونا ادعا کردن که در خانه میرولی خان در ساحه خوشحال خان یک نشست امنیتی ادامه داشت، اما پلیس و برخی از شاهدای عینی گفته که هیچ کدام نشست امنیتی نبوده بلکه یک مراسم مهمانی بوده. طالبا او را مورد حمله قرار داده. تا همه جزئیات به گونه کامل مشخص نیست و تعداد تلفات هم طور که باید مشخص شود مشخص نیست و در این مورد معلومات اخیر حتما با شنوندگان رادیو آزادی در میان خواهیم گذاشت.
تشکر آقای شفق. گزارش همکارم نسیم شفق را از کابل در مورد حمله افراد مسلح بر منزل یک عضو ولسی جرگه در کابل شنیدید.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت افغانستان بعد از این که طالبان گفتگوهای سال را یک بار دیگر مشروط ساختند میگوید اگر آنها واقعا مایل به صلح‌اند باید در مورد شروط دور ساختنشان با حکومت افغانستان مراجعه کنند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را بعد از آن ابراز داشت که طالبان گفتند اگر نام رهبران آنها از لیست سیاه دور ساخته شود حاضرند با آمریکا مذاکره کنند. تفصیل بیشتر را سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
اگر ریاست جمهوری بعد از اینکه شورشیان طالب یک بار دیگر مذاکرات صلح را با دور شدن نام‌های رهبری آنها از لیست سیاه مشروط ساخت گفت، این صلاحیت حکومت افغانستان است که تقاضای دور یا شامل ساختن نام کسی در لیست سیاه را بکند. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفت یگانه مرجع به ارتباط لیست سیاه که صلاحیت رسمی دارد تا از ملل متحد بخواهد که نام کسی را در لیست سیاه شامل سازد یا تعزیرات بر آنها وضع کند یا تقاضا کند که نام کسی از این لیست دور شود، این مرجع رسمی یگانه حکومت منتخب افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید اگر شرطهای آنها پذیرفته شود آماده گفتگو با آمریکا خواهند بود. او گفته است که شرط طالبان برای گفتگوی صلح با آمریکا این است که نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه دور ساخته شوند و همه عساکر خارجی افغانستان را ترک گویند. ولی هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این تقاضای طالبان را رد کرده گفت که اگر طالبان واقعا مایل صلح باشند پس باید به مرجع اصلی صلح که حکومت افغانستان است رو آورند.
د سولې پروسه د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده او په دې پروسه کې افغانستان
پروسه سول برای افغانستان بسیار مهم است و در این اواخر حکومت افغانستان با شریکان پایدار خود به خصوص ایالات متحده امریکا که یک شریک بنیادی افغانستان است این موضوع را شریک ساخته و مشوره کرده است، ولی یگانه راه رسمی که پروسه سول از آن طریق به پیش برده می شود حکومت منتخب افغانستان است و از این طریق هر کسی که می خواهد به پروسه سول بپیوندد باید با حکومت افغانستان در تماس شود و گفتگو کند و نتیجه هم خواهد داد، چون ما گفته ایم که گفتگوی بین الافغانی مثبت است و به نتیجه می رسد.
مذاکرات نتیجه مثبت ده او
پایلی ترسیجه.
یک هفته قبل هم طالبان گفته بودند که اگر شرطهای آنها پذیرفته شود برای مذاکرات مستقیم صلح آماده خواهند بود. با رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز ضمن این شرطها ذکر شده است. روزنامه دی نیوز پاکستان از قبل سهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر نوشته بود که برآورده شدن این شرطها برای گفتگو با آمریکا و شریکان آن ضروری است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
به نیمه این مجله خبری دری رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در اثر حمله افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو ولسی جرگه در کابل 5 تن کشته شدند. ناتو روز چهارشنبه گفت برای حمایت مالی نیروهای افغان 390 میلیون دلار را تصویب کرده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید یک استراتژی جدید جلوگیری از مواد مخدر را به راه انداخته است. اتحادیه موترهای باربری افغانستان از والی ننگرهار خواستار آن شدند که از اخاذی در امتداد راه تورخم کابل جلوگیری کند. کرکت بورد افغانستان میگوید رئیس جدید این اداره در ملاقات با شاهپور زدران بالر ورزیده تیم ملی وعده کرد که معاش و امتیازات وی را دوباره میپردازد. اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد با وصف مخالفت شدید روسیه و سوریه بر ایجاد کمیته ای رای داد که دوسیه های تخطی از حقوق بشر را بررسی خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه میگوید افسر پلیس که روز دوشنبه سفیر روسیه را در انقره به قتل رسانید یک عضو شبکه فتح‌الله گولن است. رسانه های دولتی ترکیه و اردوی این کشور گفتند در نتیجه 3 حمله انتحاری شورشیان گروه دولت اسلامی در شمال سوریه 14 عسکر ترکی کشته شدند. و سخنگوی کرملین میگوید که نمیداند آیا رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در انتخابات سال 2018 میلادی خود را نامزد خواهد ساخت یا خیر. سرخط تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم زرغونه منگل بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر مقاله را در مورد زرداد فریادی منتشر نموده است تحت عنوان جنگ سالار آزاد شده افغان شاید از کسانی که در زندانی شدنش نقش داشتند انتقام بگیرد. نویسنده از 15 سال پیش از امروز قصه می کند که در یکی از محاکم لندن شماره از افغانها در قضیه زرداد فریادی شاهدی داده بودند. فریادی جنگ سالار است که در دهه 1990 در سروبی مسافرین را ربوده و شکنجه می کرد. این یک قضیه خیلی مهم و اولین دوسیه بود که در برتانیا تحت صلاحیت بین المللی دایر می شد. چون این محاکم محاکمه افراد غیر برتانوی به جرایم جدی ارتکاب یافته در خارج را اجازه می دهد. به نوشته نویسنده مقاله، همین شاهدان شجای قضیه زرداد فریادی حال در معرض خطر جدی قرار دارند. با شهادت این شاهدان، زرداد به 20 سال زندان محکوم شد، ولی به نوشته مقاله، مقامات هفته گذشته به طور ناگهانی عفو مشروط برای زرداد فریادی را اعلان نموده او را به افغانستان اخراج کردند. مقامات برتانوی به شکل غیر قابل بخشش فقط چند روز قبل از آزادی زرداد به شاهدان عینی هشدار دادند که این مرد هنوز هم خطرناک را در بین آنها می فرستد. به نوشته نویسنده، هیچ یک از این شاهدان از خطر این مرد محفوظ نیستند. مردی که هواداران خود را حفظ نموده و نشان داده است که قادر به شکنجه و ارتکاب جرایم دیگر است. زرداد با رسیدنش به کابل برای مدت کوتاه دستگیر شد، ولی به روز دوشنبه دوباره به وساطت یک مقام عالی رتبه حکومتی که نامش افشا نشده است آزاد شد، که این مسئله نگرانی هایی را ایجاد کرده که وی شاید از کسانی که او را در لندن به زندان انداختند انتقام بگیرد. نویسنده مقاله می نویسد رئیس جمهور افغانستان اخیراً تعهد کرد که هر تبع این کشور را در مطابقت با قوانین بشری حفاظت خواهد کرد، حتی اگر حفاظت آنها به معنای تحقیقات از شخصیت‌های عمده سیاسی هم باشد. ولی اگر رئیس جمهور می‌خواهد جدیتش را در این تعهد ثابت سازد، باید از زرداد آغاز نموده و شاهدان قضیه او را محفوظ بدارد. نشریه ستار آنلاین نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و از پدیده شوم بچه بازی در حلقات پلیس افغان یاد کرده است. نشریه قصه زن به نام شیرین را نوشته که در ولایت هلمند زندگی می کند و ایور نوجوانش به حیث بازیچه افسران پلیس در لشکرگاه استفاده می شود. به نوشته نشریه این فقط یک مثال بیماری همگیر اختطاف و سوء استفاده جنسی است پسران کوچک در آن چیست که نویسنده بردهداری جنسی نهادینه در افغانستان خوانده است. شیرین از جمله 13 خانواده است که خبرنگار آژانس خبری فرانسه با آنها مصاحبه کرده و به گفته آنها اطفالشان از سوی نیروهای حمایت شده از سوی غرب مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. شیرین قصه می کند که ایور 13 ساله اش چگونه زمانی که در آغاز امسال از سوی یک قمندان پلیس در هلمند با جبر برده شد، داد و فریاد می زد. شیرین می گوید زمانی که فریاد زدم که ایورم را رها کنند، افراد این قمندان با میله های اسلحه‌شان مرا نشانه گرفته، گفتند می خواهی تمام اعضای فامیلت کشته شوند؟ بچه را فراموش کن.
یک منبع حکومت افغانستان میگوید ستر محکمه فیصله اولوسی جرگرا در مورد سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه تایید کرده است. یک عضو هیئت اداری اولوسی جرگه نیز روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت گزارش هایی را به دست آوردند که ستر محکمه گفته است نظر خاص در این مورد ندارد. اما ستر محکمه افغانستان میگوید تا اکنون در این مورد هیچ فیصله صورت نگرفته است. سحر لیوال جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش میدهد.
ستر محکمه افغانستان فیصله اولوسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه را تایید کرده است. این را یک منبع موثق در حکومت افغانستان به شرط افشا نشدن نامش به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است. در این حال یک عضو هیئت اداری اولوسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها نیز گزارش‌هایی را مبنی بر تایید فیصله‌شان از سوی ستر محکمه به دست آوردند. عبدالرؤوف انامی منشی این جرگه گفت که ستر محکمه گفته که نظر خاصی در پیوند به مسئله سلب صلاحیت 7 وزیر ندارد و آن را صلاحیت‌های خاص قوای مقننه نخوانده است.
ما همین را شنیدیم که ستر محکمه گفته که نظر خاص در این مورد ما نداریم. استیضاء حق اولوسی جرگه است. از نظر تکنیکی اجراءاتی از آنها هر گپی داشته باشه با خودشان ارتباط میگیره. از نظر تقسیم صلاحیت‌های نهادها استیضاء حق اولوسی جرگه است. در ارتباط کدام در ماده 90 قانون اساسی تفسیر بردار نیست.
ریاست جمهوری افغانستان بیشتر از یک ماه قبل مسئله استیضای 7 وزیر کابینه را که از سوی اولوسی جرگه سلب صلاحیت شدند به ستر محکمه راجع ساخته اعلام کرد که تا فیصله نهایی از سوی این محکمه وزیران سلب صلاحیت شده به کارشان ادامه دهند. وزیران خارجه، فواید عامه، کار امور اجتماعی، ترانسپورت، معارف، تحصیلات عالی و مبارزه با مواد مخدر به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی سلب صلاحیت شدند. با آنکه زمانگیر شدن فیصله ستر محکمه در پیوند به مسئله استیضای وزیران سر و صداهایی را ایجاد کرده است، اما عبدالله عطایی آمر عمومی اداری ستر محکمه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا کنون در ارتباط به این مسئله هیچ فیصله صورت نگرفته است. پیش از این اولوسی جرگه بارها از حکومت تقاضا کرده تا 7 نامزد وزیر جدید را به این جرگه معرفی کند. در این حال آگاهان مسائل حقوقی میگویند اگر فیصله اولوسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت وزرا از سوی ستر محکمه تایید شده باشد، با توجه به ابعاد حقوقی آن انجام شده است. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در این مورد چنین گفت:
ما فکر نمی کنیم که فیصله سیاسی صورت گرفته باشه. اگر اونا موضوعات مسائل سیاسی را در نظر گرفته باشند، دو حالت باز استقلال خود را دست میتن. ما به یک دست رو که فقط همون جنبه حقوقی موضوع در نظر گرفته شده و فیصله صادر شده.
برخی رسانه ها گزارش دادند که استر محکمه با فرستادن نامه خاص ریاست جمهوری مبنی بر بررسی سلب صلاحیت وزیران را برای جلوگیری از ایجاد تقابل میان قوای مقننه و قضایه رد کرده است. اما کبیر رنجبر آگاه مسائل سیاسی میگوید که اگر استر محکمه فیصله ولیسی جرگه را تایید کرده باشد، مسائل سیاسی در آن دخیل نبوده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مرد جوانی که به ارتباط حمله اخیر در شهر برلین برای مدت کوتاه دستگیر شد و نام وی در سرخط اخبار قرار گرفت، یکی از جدایی طلبان بلوچ است که سال گذشته به آلمان پناه آورده است. نوید بلوچ که خود از بیم شکنجه نیروهای پاکستانی به آلمان پناه آورده است، در این کشور بار دیگر با مشکلات روبرو شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
نوید بلوچ 23 ساله یکی از جدایی طلبان بلوچ از ترس شکنجه و سرکوب نیروهای پاکستانی به آلمان پناه آورده است. ولی تقریبا یک سال بعد از اینکه 6000 کیلومتر فاصله را طی کرد و در آلمان درخواست پناهندگی داد، به ارتباط حمله شب سه‌شنبه گذشته در برلین برای مدت کوتاه بازداشت گردید. در این حمله که یک نفر موتر لاری را میان یک بازار مزدحم عید کریسمس راند 12 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شد. قضیه او مشکلاتی را تبارز می‌دهد که تقریبا 1.5 میلیون مهاجر و پناهجو در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی به آن روبرو می باشند. در حالی که اکثریت این مهاجران از بیم جنگ و شکنجه در کشورهای خود فرار کرده اند، خشم و انزجار عمومی در برابر اسلامگرایان تندرو که حملات تروریستی را در فرانسه و بلژیم انجام داده اند، برخی این مهاجران را نیز متاثر ساخته است. واجد بلوچ، یک دوست نوید بلوچ، به رادیو آزادی گفت که با اینکه مقامات آلمان اعلان کردند که او رها ساخته شده است، اما به وی دسترسی ندارد. نوید و واجد بلوچ هر دو از ملی گرایان بلوچستان پاکستانند که ایالت آنها از سال 2004 به این سو شاهد حملات جدایی طلبان و گروه های فرقه‌ای تندرو است. واجد بلوچ به بخش مشال رادیو آزادی گفت: ما از ترس شکنجه و سرکوب به جرمنی فرار کردیم، ولی چنین واقعات بازداشت ما را ناراحت و غمگین می سازد. او افزود که ما در بلوچستان قربانیان تندروی دینی مشابه هستیم و ما همدردی عمیق با مردم آلمان داریم. واجد گفت که دوست وی نوید بلوچ در ماه فوریه گذشته به آلمان رسید و درخواست پناهندگی وی هنوز زیر بررسی قرار دارد. او افزود که نوید بلوچ پس از آن فرار کرد که نیروهای امنیتی پاکستان به منزل خانواده وی در منطقه ماند ولسوالی کیچ در نزدیکی سرحدات ایران یورش بردند. وحید بلوچ پسر کاکای نوید بلوچ که او هم در برلین پناهنده است، به رادیو بی بی سی گفت: نیروهای پاکستانی سال گذشته هنگام حبس نوید را شکنجه کردند. اما تأیید این ادعا از سوی منابع مستقل دشوار است. رادیو آزادی.
برنامه رنگ های زندگی آماده نشر است که آن را با هم بشنویم.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی یکی از محصلین پانتونای خصوصی را داریم. در آغاز خودم معرفی کنین.
اسم ما وسیق.
مردم میگن که همین پانتونای خصوصی زیادتر پول میگیره، مثلا کل فشارش سر پول است، یعنی در قصه درش گپان است، چطور است؟ حقیقت داره نداره؟
معلوم دار است که دانشگاه خصوصی قسمی که مصرف میکنند باید که از شاگردان شما از محصلین خود پول بگیرند، چون که همون مصارف را که یک محصل می داشته باشه به مو اندازه از پیششان فیس می گیرند تا مصرف خرچ و مصرف خودشان را بکشند. ولی ما از فیس های راضی هستیم، یک دانشگاه خوب، فیس مناسب و محصلین ما در کل راضی هستند.
روز چند ساعت درس می خوانی؟ صبحانه می خوانی یا شبانه؟
از طرف شام هستیم، دائم شبانه، 5 شام دروس آغاز میشه الا 8 شب ادامه داره.
از طرف صبح چی کار میکنی؟ مصرف چی کار هستی؟
تنها محصل هستم، تو کدام مصرفیت خاصی نیست، فقط محصل.
چون خودت جوان هستی، مشکلات جوانان در افغانستان چی است؟
تا جایی که من فکر میکنم دولت آنقدر توجهی که به نسل جوان باید داشته باشه نداره. یکی از مشکلات تا عمده جوانان ای است که زمانی که یک محصل از صنف 12 یا از لیسانس میگیره فارغ بشه، از هر دانشگاهی که باشه، در جاهایی که شایسته امو وظیفه است، شایسته امو پست است که باید اجرا کنه، این محصول لیسانس باشه یا دکترا باشه، برای زمینه مساعد نمی باشه و در هر دفتری که مراجعه میکنن به خاطر کار فقط از پیششون پول خواسته میشه، گفته میشه برشون که تا که واسطه و وسیله نداشته باشه شما وظیفه انجام دادن نمیتونه. پس یکی از مشکلات جوانان میتونیم بگیم که همین است.
چی تفریح داری؟ تفریح چی است؟ موسیقی میشنوی؟ فیلم میبینی؟ سپورت میکنی؟ چی است؟
ما معمولا مصروفیت خاصی ندارم و در روزانه با ورزش علاقه زیاد دارم و در ضمن ورزش و اوقات بیکاری کتاب مطالعه میکنم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
با رنگ های زندگی این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی به پایان رسید. همکارم نوریاس نوری با من در استودیو. نوری سب خوش آمدید.
بله آرش، شما این تاسو است.